السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې څه کم دېرش دقیقې دوام کوي په څو شېبو کې د راپورونو برخې ته ورځو خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات شوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت شوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی ښیي. په دې ډله کې 2,915 بې سرپرسته ماشومان او کی ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1,015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره د افغانان په تیره هغوی چې عمرونه له 30 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوي بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسمنې له صندوق سره د 8 میلیارد استرالیایي ډالرو چې څه باندې 15 میلیونه او 115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هیواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هیواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. اوچا استرالیا یو لوی بس پنور کون کې بللای چې پوینای دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسی څو کلونو کې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوری دیش نور ماشومان یې د درمنل لپاره د کابل روغتونونو ته ورپیژندلې. د ټولنې پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې دوه داخلي روغتونونو ته ورپیژندل شوی او درملنې په وړیا توګه کیږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپیژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکی وګړي وژل شوي چې دا د تیر 2022 د کال په نسبت 9% زیاتوالی ښیي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شامې پر ورځ خپور کړی ویل شوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته شوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولې ته څیرمه په دغو دو ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل شوي چې 110 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمېرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمېرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګې او د بلوچستانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت تخیستی دی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایی حمله وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایی عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سیوی چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شامل دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سیوی دي. پرون تر دې مخکې یو ځانمرګ بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې دوه پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یو اژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکرين پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخت په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د حواله لارې د رهبری کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ شوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوا دوله میزایل را غورځولی. لدې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بی پیلوټ الوتکې یا ډرونونه را غورځولي دي. کاسو وایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه شوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی شوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 23 په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوې وه تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې په وسطوله جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل شوي وو. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. د بشري حقونو د سار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره شرایط سخت دي. د افغانستان د ښځو والیبال ملي لوبډلې غړي هیله منې دي چې په چین کې آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو ښځو ته الهام ورکړي. ځینې بېوزلې کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره هیڅ چمتووالی نه لري. د معلولیت لرونکو کسانو ستونزې هم په یو راپور کې څېړل شوي. د بدخشان د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانیستلو دوی ته سهولتونه ایجاد کړي.
این در گذشته راه ها همه بسته بود، مجبور بود آل راه ها همه باز شدن.
لازیر مدیر رئیس سرحدی پلونه در خلق و پرمخ تلولی و مزل سخت و سکنگ و سرمخ و پایشوش سیمهیز بازارون بیر تپرانیستر سوال.
در خبروانی پا دوائی منی مایی که در هیل ورانگ رادیوی درامخ تریجی.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
ورزو در راپورونو برخی تا. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقوقو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې ویان وحیدالله اماني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغېزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغېزمن کړي دي او دې کار د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیر اونۍ په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سنډی مکن تیر اونۍ د سیشن به پورز وویل چې له افغانستانه د وتلو نیت نه لري، خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ شوي دي. د دوی په خبره چې ممکن را روان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بېوزلې کورنۍ بیا وایي چې سږکال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي رادیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي، خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځنی لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تېرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هر میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نه شو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی پر خپله ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کېږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د مالولانو د ملاتړ یو ډله وایي چې په افغانستان کې د مالولانو لپاره د پوهاوي د نشتوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له کبله اکثره مالولین له مرستو بې برخې دي. د مالولیت د شمول کاري ډلې په یو راپور کې ویلي چې دغه مسأله د مالولیت لرونکو خلکو د ټولنیز ژوند پر شوالي منفي اغیز لري. په دې راپور کې له ځینو مالولانو سره خبرې شوې دي.
د مالولیت د شاملولو کاري ډلې ډي آی ډبلیو جی په یو راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې خپور شو ویلي چې مالولیت لرونکي خلک په ټولنه کې زیانمن او ګوښه کړل شوي خلک دي او باید د بشري او پرمختیايي مرستو د ترلاسه کوونکو په سر کې ځای ولري. دغه سازمان وایي چې په افغانستان کې د 2019 کال د آسیا فاونډیشن سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 13.9% وګړي مالولیت لري. د معلولیت د شمول کاری ډلې په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د پوهاوي د نشټوالي او د محدودو ځانګړو مرستو له امله اکثره معلولین نشي کولی چې دغو خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي چې په دې کار د دوی پر ژوند او ټولنیزې هوساینې منفي اغیز کوي. دا سازمان وایي چې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره ځانګړو خدمتونو ته د لاسرسي په موخه یې معلولیت لرونکو وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو د چوکاټ جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې د معلولینو د سکتور د فعالانو ترمنځ همغږي او د معلولیت لرونکو وګړو خدمتونو ته د لاسرسی زیاتوالی دی. دا چوکاټ کولای شي چې له هغو فعالینو سره مرسته وکړي چې بشري مرستې چمتو کوي او د نورو شریکانو سره مرسته کوي چې معلولیت لرونکي خلک په یو ځانګړي ولایت کې مناسبو خدماتو ته معرفي کوي. په افغانستان کې یو شمېر معلولین د بشري مرستو او آن د کلنی معاش له نه ورکول کېدو سر ټکوي. د فاریاب ولایت اوسیدونکی حمید الله چې د برېښنا د شاک له امله یې دوه لاسونه او یوه پښه پرې شوې وایي چې دوه کاله وړاندې یې یوه پښه چې روغه وه د مرمۍ د لګېدو له امله ټپي شوې وه او په وینا یې ډاکټران وایي دا پښه یې باید د ټپونو له امله پرې شي. هغه ازادۍ رادیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ مرستندویه ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
تر اوسه له موږ سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. مالی توان نه لرو. زه خپله په شبرغان او مزار ښارونو کې سوالګري کوم. له دې لارې خپل ځان چلوم. که ما سره مرسته وسی یو دکان راته جوړ سي چې کار وکړم او نور مې چاته لاس اوږد نه سي.
د تخار ولایت یو تن معلول غلام رسول رنجبر هم وایي چې حقوق یې نه دی ورکړل شوی. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
دوی ولی د معلولینو معاش نه ورکوي. دوی خو ځان ته اسلامي حکومت وایي. اسلامي حکومت خو باید د خپل ولس له حاله خبر وي، خپل نور مصارف دې کم کړي. دوی باید د معلولانو او کورناستو حقونه ورکړي. دوی خو ځان ته امیر المؤمنین وایي.
چرا دیگه خدا امیر المؤمنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتا دای وقتا فقط دوار توان خریدنشن ندارم.
خان ولی زاده چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې نه معاش اخیستی او نه هم بشري مرستو ته لاسرسی موندلی دی.
دومره سخته ده چې هیڅ حد نه لري. له خپلو ستونزو ووایو، یو د معیوبینو معاشو هغه هم د طالبانو حکومت را باندې وتاړه. ټول په بد وضعیت کې یو. هیڅوک د چا له کوره خبر نه دي. خدای دې وکړي چې د معیوبینو معاش بیرته ورکړ سي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی معاش 3000 افغانۍ او د هر نظامی معیوب 15000 افغانۍ دی چې په هر شپږو میاشتو یا کال کې یو وار ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو څه موده وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې په تیر یو کال کې دوی یتیمانو، اړمنو، د شهیدانو وارثینو، معلولینو او کونډو ته یې لازمي اسانتیاوي برابرې کړې دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبو کې د ګډون اجازه ورکول سوې، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمېر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډېر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې وخت له رسیدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې اسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ام کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدری وای د افغان میرمنو لپاره دا ډیره سخته و چې په اسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډیر ستونزمند او ټول خلک د افغانستان له وضعیت خبر دي. د دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدی هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېر اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل، په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منع دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په اسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 160 لوبغاړو ګډون کړی چې 1200 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بیلابیلو رشتو کې لوبیږي. دغو افغان ښځینه لوبغاړو ته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا اولمپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دا یې وروستۍ لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یوه ګروپ کې دي لوبې ترسره کړې وې چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې د افغان ښځو د والیبال ټیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې، خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورتي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. راپور له مخې وخته د طالبانو له رسیدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي، روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کېدل به له خطرونو خالي نه وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ایزو بازارونو پرانستلو له کبله دوی ته سهولتونه رامنځته شوي. دوی وایي چې له څه باندې دریو کلونو راهیسې دغه سیمه ایز بازارونه د پولي په دواړو غاړو کې تړلي وو او د سیمه اوسیدونکو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي وو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو وسیدونکو د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یادو شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه آزادۍ روډې ته وویل:
واقعا خوشاله هستم په خاطر از اینکه مواد غذایی از جا باور
موږ ډیر خوشاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولای شو خپل سیمه ایز تولیدات د بازار ته وړاندې کړو او د ژوند اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د مایمای ولسوالۍ یو وستونکی میر الله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکو د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
دین درگذشته راه هم باسته بود، مزدور بود، اول راه هم باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولای سو، خو ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وای د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د وروښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ
ټیټ شوی دی. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانیو ته راټیټ شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص شو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي.
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شدن.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي، او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د اشکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د اهمیت په اړه ازادۍ روډي ته وویل:
هر چا کې یک بازار ایجاد شود، مارکیټ ایجاد شود، او
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې د یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېټ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو، او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
د ټکنالوژي له پرمختګ او د برېښنايي جارو لشتون سره سره د افغانستان تولید مزاري جارو لا هم په افغانستان بهر کې تود بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال د څه باندې 5000 امریکایي ډالر په ارزښت مزاري جاروګان بیلابیلو هیوادونو ته صادر شوي. دا هم په دې راپور
خودم اینم کارایشو میکنم، خودم اینم جلابایشو میکنم، میگرم میپروشم، اصلا مثلا روان میکنم ایران و تاجکستان و ازبکستان اینم کارایشو میکنم.
نادرشاه د بلخ ولایت د شورتپې ولسوالۍ د تاشګذر کلي اوسیدونکی دی چې د مزاري جاروګانو کښت او پلور کوي. نوموړی وایي مزاري جارو د غنمو تر ریبلو وروسته د غبرګولي په میاشت کې کرل کیږي او له دریو تر درې نیمو میاشتو وروسته ریبل کیږي. د نادرشاه په خبره دا جارو په کلي کې د یو شمېر کسانو لخوا اوبدل کیږي چې هغه او نور کروندګر هغوی ته اجوره ورکوي. نادرشاه وایي په مزار شریف کې کرل شوي جارو له ډېر کار او مصرف وروسته دې ته چمتو کیږي چې کورنیو او بهرنیو بازارونو ته وپلورل شي. نادرشاه د دغه جارو د کرلو او چمتو کولو د پروسې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوتو تخم جارو مزار ری را
زمکا ور تسموو، بیا د جارو تخمونه او کود سره ګډوو او کروي، بیا اوبو ورکوو، خشاوه کوو، بیا اوبو ورکوو، همداسې ورو ورو غټیږي، بیا تخم کوي. تخمونه یې سور رنگ لري، هغه وخت بیا ریبو. ډېر ستونزمن کار دی. هرې خوا یې خرڅوم، ایران، تاجکستان او ازبکستان ته یې هم لیږم.
تخم سرخ میشه، بعد از مو وخت درو میشه. اینا بسیار سخت کارایش، اینا متو سخت هسته. روان میکنیم ایران و تاجکستان و ازبکستان.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړي خانجان کوزي ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال افغانستان بیلابیلو هیوادونو ته د څه باندې 500 امریکایي ډالرو په ارزښت مزاري جاروګانې صادر کړې دي.
جاروی مزاري تقریبا د سال قبل
تیر کال شاوخوا زر ټنه مزاري جارو د 500000 ډالرو په ارزښت قزاقستان، اذربایجان، ازبکستان او ان امریکا او هند ته صادر شوي دي.
ازبکستان او حتی به امریکا او هندوستان صادر شدن.
خو نوموړي په دې اړه جزئیات ورنکړل چې سږ کال دا صادرات څومره وه. مزاري جارو یو ډول بوټی دی چې تر ډېره د بلخ ولایت په شورتپې ولسوالۍ کې کرل کیږي. دا جارو بیلابیل ډولونه او درې تر شپږو دستې لري چې هر یو ډول یې بېل قیمت لري، او د تولیدونکو په خبره یې نارینه او ښځینه دواړه په تولید کې ښکېل دي. ظاهرا هیوادونو ته د مزاري جاروګانو صادرات په هیواد کې دننه د دې جارو بیه لوړه کړې ده. په کابل ښار کې یوه میرمن چې مزاري جارو کاروي او نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي د بیې د لوړوالي له امله دوی ته د مزاري جارو اخیستل ګران شوي دي.
هغه کسان چې برقی جارو نه لري ډېرې کاروي. موږ د کور دننه او په حویلۍ کې دا جارو کاروو، کیفیت یې ښه دی، له همدې امله بهر صادرېږي او بیا په لوړې بیې بېرته په موږ پلورل کیږي. پخوا 50، 60 او یا 40 روپۍ وې، خو اوس سل یو سلو شل او یو سلو پنځوس روپیو ته رسیدلی. اوس یې اخیستل موږ ته ستونزمن دي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ستایش صفا د دغو جاروګانو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. نوموړی چې د بلخ د یو تن بزګر لور ته وایي د اوبو د کچې ټیټوالی د کیمیاوي سرې د بیې لوړوالی او له هیواد بهر ته د دغو جاروګانو صادرول د دې لامل شوي چې بیې لوړه شي.
قبلا سه سال پیش مې یادم هست
مخکې مې په یاد دي چې کله یو جارو په شل یا پنځه ویشت روپۍ وه او د ژمي په وخت کې به مو پنځه دېرش یا څلوېښت روپو اخیسته. اوس دا په سل یو سلو شل او یو څخه یې یو سلو پنځوس یو سلو اتیا ته رسېدلی.
درش یک و نیم ساعت تا یک صد و هشتاد رسیده.
خو په مزار شریف ښار کې د مزارې جاروګانو پلورونکی داد محمد د تولید په موسم کې د جارو د بیو د راټیټېدو خبره کوي. نوموړي وویل
د هر جارو بیه توپیر لري، له څلوېښتو څخه تر اتیا افغانیو پورې ده. هر څوک چې بازار ته راځي وایي چې د دې بیه دومره ده او د هغه بله بیه دومره. پخوا بل اویاوی یا تر اتیاو څخه تر یو سلو شل افغانۍ وه، خو اوس بیه له لسو څخه تر پنځلسو افغانیو راټیټه شوې ده.
خو داد محمد زیاته کړه چې د نرخونو دغه کمښت د حاصلاتو د موسم او د کابل مزار لویې لارې د تړل کېدو له امله لنډمهاله دی. مزارې جارو نه یوازې په بیلابیلو آسیې هیوادونو بلکې په اروپایي هیوادونو کې هم پیرودونکي لري، ان تر دې چې ځینې خلک یې له برېښنایي جارو څخه غوره ګڼي. د جرمني د همبورګ ښار اوسیدونکي مروه هم د برېښنایي جارو پر ځای له مزارې جارو کار اخلي.
هرچند کې اکثریت موافق با استفاده یې نیستن، به دلیل از اینکه
که چه هم ډیری خلک له مزارې جارو څخه کار نه اخلي، ځکه د هغه سهولتونو له امله چې دلته دي برېښنایي وسایل کاروي. خو زموږ له نظره مزارې جارو غوره دي او موږ ترې کار اخلو او د هامبورګ په ښار کې موندل کیږي، ځکه زموږ افغانان دلته خپل واردات او صادرات لري.
صادرات خودشان را دارن.
د یادونې ده که څه هم په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې خلک تر ډیره د پاکوالي لپاره له جوړو شویو جاروګانو څخه کار اخلي، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره ډیری کورنۍ په تیره بیا په هغو هیوادونو کې چې دوامداره برېښنا لري له برېښنایي جارو څخه کار اخلي، چې ستړیا یې کمه خو د برېښنا لګښت لري.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفي تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاوري کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي څو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ. سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي. سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډرامه.
خام مولوی صاحب، پرن خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمو له مشرانو سره خبرې او مشورې کړې دي.
هو سنگینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
خام مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز د پاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی. چې لتا سره هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
او څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو. ښه نوم دی. ټولو ته مبارک او بختور شه. ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلي ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلي نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولئ.
کور ودا خیر سي مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره ښه اختیار آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو پاکله خبرې وکم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو کنه.
ډیر ښه مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نومه مورته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته مولوی صاحب.
کومه موضوع امیده؟
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې حق له ښه فکرونه کړي دي.
ښه دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خو دا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشې کړه. زه چې پسې ډول راواخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادې یو پلاستیکي پیدا کړ. دادې ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره سات تیر دی په خدای.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو هم دا نن نه حشر پیل کو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کړو چې د کلي په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډېر درون کار نه دی چې واړه او زاړه ونه شي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا، صبر وکړه چې موږ هم درشو. لالا لږ په کراره ځئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره، خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی. ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالی خو هوایی بنی آدم ده، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم داسې پاتې شوه لکه چې.
نه پاتې کیږي. یو ځل دا فرهنګي مرکز له خیره سره جوړ شي، بیا به د منډو سیالی هم پیل کو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
ښه، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکلیوالو، دغه شیبه غلی شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده. تل ښه فکرونه کوي. او عملی کوي. نن دلته راټول شوی یو څو لخپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم مو کلی ښکلی او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمون کلی دی او زمون کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلي فرزانې نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه رالیږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشو نه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانې نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، موږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنګي لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي واخله.
ماشاءالله، نامې خدای دی ملالې جانې. سنګینه داسې به وکړو چې کلیوالې مېرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ. نو مخکې شئ، هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. تور ته د چایو ترتیبات ونیسه چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای مې وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیره مزادار خرمای راوړی. اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره؟ د کی څه دی؟
کور دی لغاله ډاکټر. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده ښکاری. دیکھے میں دلاسن وینزلو لپارا و بوئی کی دی او ترسنگ دلاسن وینزلو سابونا بھی کہہ دے فرزانے را لے گلے وہ چلاشا روس اپنے لاسن وہ منزو چی مریضان شو.
یارا نو وائم چی دازل دے ستا کور لگلے ڈاکشی سام ترتیبات دینے ولی دی کور دے ودان چنار گلا.
کور دے لگلے ڈاکشا دعا دے پکار دا کلیوال لارلا اپدے گرمے کے پلاستیکو نہ راٹو لئی خولی تو یئی موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یار چنار ګلا، په خاکساری او سخاوت خو مې ډیر خوښي. بس داسې وکړه، د ځوانانو ته وایه چې دا میدانی زر پاکه کی چې حشرګر به اوس راورسیږي. هله نو
سمه ده، خوشاله کا. خو به دې نه ویل چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي؟ له خیره
هم دیش په ورځو کې بیکار شروع کوي. د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیستې ده. چکلا کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو.
بیا خونو د کاریګرو به خ ساتیر وی خې غړې غړې کورو اگانې بنوشي جان کی زکه چې حاجی شیرین له غړو سره ډیر جوړ دی.
هم دې غړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور په یختن کی. چنار ګلا، ته هغه وکړه چې میدانی زر پاک کی.
خو سرګو وورونو لک بیڑا وکړي چې اشرګر اوس را رسیږي. ستړی بوی میدانی خپا ککای.
چنار ګلا، زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري. ټول په یو خبر دي. شکر دې د همدې اتفاق او اتحاد لامل د سړک خواندان شول. کله مو پاک شو، ډنډونه ډک شول، پاکی او نظافت ته توجه ډیره شوه. خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري.
او شکر دې، زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي. د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي. هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري.
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی.
خوشاله کا، هغه دی اشرګر په خیر سره راغلل.
وای ماشاءالله ماشاءالله، دا خو ټول کلی راوته دی. خدای دې له بدو سترګو وساتي. هله نو راشه چې چای یوسو.
بسم الله، هر څه تیار دي.
شپنا ورندارې، رسم موبایل کیو ګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو؟
ورندار دې جار شه، مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیسته. د واکسین وختونه معلوم دي، سان صفای او کارت دی، ټول واکسینونه ورته وکړل. بیا راغلو ورندار دې جار شه، دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته، یوازې نسلین ترور سره نشته.
تو ګوره چې د قندولک ته مشوششم ونه نیوه.
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو، ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو، ښه خوندوره میله به وکړو.
وی لالا جانه مې قربان شم، زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بېلاسو پښې عمل لرمه. هیسی را تا خوشحالی و نکره
در نجار شم، تا چمبه و وحا و ریحان با در تا خوخی کوی.
دا خولا وڑو که ده لکه پلاستیکی نانسه که
وا دوری دل چه میویلی سو پلاستیکی گوده نه ماما جانه در تا خوشحالی کوم.
اما دی جار شا پا خدای ریختی هاوی سنگه او گودم بیده پا قاشو چما تا ولی پلاستیکی نانسه که وی. اما دی صدقشه، تو پلاستیکی نانزه که نه، تو ده اما نابغه. اما دی در تخه چنبه وحی
داده او دریگه چی اما جانه تایوار کما. صبر چی او چه دی کما مور جانه تراشه داغه سی ملالی جانه غیگه دی خلاصه که او نیسته. لاسونه دیم خلاص که، آفرین.
او دریگه چی لاس نیتی نتاو کم چونه ولگی الله سمره کلی ده نازوله
ویی حقا ده در ته و خندل.
خوب خدای هوده کته ارتا گرانه ایما ماتم گرانده ده ما قنده ورندار ایما چایکم.
هو ولی نه ما چایکا
نا مو جانی می ویل ما شون دیر ما چایکا و ار سر خبری و که و نازوار که.
خیر ده تر ار جانمی دیر پام نیسی.
نه ویلی ماشوم لکه گل نازک دی، باید لاس مخ او شونډې دی پاکې وي، هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي.
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی.
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل، بیا یې وویل نه دا زاړه دی، ښه نه دی چې ریحان جان د تا زاړه واغوندي، ورته نوي جوړوم بې د هغې نه هوا سړېږي.
ترور نه مې صدقه شما وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه.
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پی وشوه؟
اتمن وږی شوی د شیدو وخت دی، ودرېږه چې شیدې ورکوم.
چې وږی دی دا دې واخله، شیدې دې ورته ورکه.
اما جانې رایکه او راشه مور دې جارشه. وږی شوی راشه چې شیدې درکوم.
دیالک زنڈ ونه که نیم ساعت دی وادین هم تیر شو.
حتما کوم مشکل سره مخ شوه ده.
یو زنگ ورته ووهی چې چیرته رسېدله ده.
مولوی صاحب ته یو زنگ ورته ووهه.
پسترګو تاسو دغه کټونو کې سوری لاندې کینئ چې لمر تیز دی. صبر چې زمې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی
ولا رښتیا وایې ګرمي ډېره ده او زه تږی شوی یم. دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته واخله.
شکر خدایا کور دی ودان.
دارو دشه.
بلی سنگین خانه السلام علیکم، چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب، لاره کیو تو دقی وروس رسیگو.
سمه دا مونگا انتظارو باسو.
خم مولای صاحب چی ویل؟
لاره کی دی اوس برا ورسیگی.
زخشو خاطرم جمع شو. ریختیا خوشحال کاکا دا بالختونه زمونږ د کور نه دی؟
دا کټونم ستاسو دی، کارم چې شروع دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق الله او چنارګل راوړل.
خی وکړل ما ویل چې څنګه نظر کې مې آشنا لګیږي.
تاسو د خدای تعالی ژوندی لري، ملکی خو څه اسانه کار نه دی، تاوانونه او طوفانونه لري.
وای نام خدای دا خو سم لکه یو کور دی، څه دوړې جوړې کړي.
دا د ساکندنی وسایل دي، اغام برمیسا لکه د ملک خیرو د کلی.
خدای د سنگین او رئیس ته خیر ورکړي، لوی کار یې وکړه، کور یې ودان.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
فکر کوم ټول وسایل یې په یو موټر کې رابار کړي. دا دې په خیر را ورسید. دا خو ډیره ژوره څا وایي. عین بیخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسید، لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
ستړی مشي.
سلامات اوسئ. وبخښئ چې لږ ځان مې وکړ. د انجینرانو خپل کارونه درلودل، د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده، مقصد کار مخته لاړ شي. دام د څا کیندل دي، هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کېنوه، چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري، تم ډوډۍ وخوره، بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. آشوقلا تیار کړه او بیا چنارګل سره ژرندې ته لاړه.
خانو سمه ده، سلامت اوسئ. ډیر په تکلیف شوئ، زه یې پخپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب، تا نقشه را وباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو، هغې ونې لاندې به ودرېږو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی ځمکه هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایي، راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه، کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده، دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه، کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې وویلې منو یې. دوی مسلکي خلک دي، ټول عمر په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې، توکل په خدای.
وی تو ګوره، ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښې او کتور.
ترور جانې، فرق نه کوي، زه دواړه څکم.
ها خوش نصیبه، زه تور چای سره عادت یم، شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ها شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې، نیت دې صاف دی، کینه ډېر کم خلک پیږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې، پوهېږې چې ولې مې راغوښتی؟
نه والا، څه پوه شوم، بزرګه خو نه یم. خان واتمنی کومه خبره خدا چې غوښتې دی، ما هغه هم فرزانه سره و.
والا ښه بېغم باشه ښځه خو یې.
ملک صاحب څنګه، څه بېغم باشه مې کړې ده؟
نام خدای دی وي، زه یو خلک د کار په ځی کې بېزته کوي، زوروي، بیا ښکاره کوي چې هېڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې، دا کارونه دې چې وویلې ما کړې دي، هېڅ مې یقین نه راځي.
ښه فرزانی لورې، دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخی می شرم رازی، سو رازی مخ که راغلا او دیره وزورا ولم، اخ تاری را که مام کولی شو چه لکه دیو غندی زان بد کم، خو ومی نکه کلا چه می ورطا ویلی ده لاس ده شکایت کوم، وی ویل چه لاس ده خلاص.
ویالا توبه می ده خدایا، سو پویشم چه ده فرسان آگا که دوم را ده خبر غطایی، مویل شاید نور خزو سر یاده کی، سو چه خبر چه تاسو تای زامت در کرده، که پویدم چه دست یو کار کهی، هیڅ کله به مې څه شکایت نه وکړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې، سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه، کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ تا هغه پېژنې؟
واکسین کړی؟ زه څه پوه شم، پیسه د هره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت یې د نسرینې ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزه او روانو، نور به د فرزانه جانې پسې لاړه نه شي.
د امید مورې، ته غرض مه کوه، دا یې دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي کنه. پاس د ډیره د پام ونیسه او چاته ضرار مه رسوه، که نه دا خبره به ډیره لویه شي.
ورکی راپور مې ورکی، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوئ. خیر دی، خدای خیر سره دی، ځان په خدای سپارم.
بس بس موټی چار شه مه ژاړه، د شپې دې م ژړلې. که داسې کوې نو بیا ما پریشانه کوې زویه، کوم ځای دې خوږیږي؟ خدای مکه مریض یې؟ بس بس همه یې ګوري چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپله مور ځوروي.
زما قنده نه لوګک، زما شیرینه نه لوګک، دا ما قنده شبنم ورینداره مې مه پازه بوه چې دې درنه خفه کیږم. شبنم ورینداره وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورینداره دې جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به دې لالا راورسیږي.
چېرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته یې نه بیایم. لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره، تم را سره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات د زو او تاریخ یې اومه ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. موږ ته یې ویلي وو چې راشي، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زم دومره تکړه نه یم ملالې جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوې دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړی د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان راواخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بني ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
د سکول څومره دروند دی؟
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله، اوس اسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو، ور بند که. د خدای په امان.
ترورې د خدای په امان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وایي څومره ورخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چېغې م ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو تا د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که دی اجازه وی او دو خبره می در سره کوله.
چه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو دی خیر کار وکه.
وای نوروز خانه، چه زما پا بس پوره بی؟ ولی نه؟
ملک صاحب، تو مهمش را اسمینگی ره. رازه ده دی عشق و چنارگل دوی تر من سوله وکه، چه بیرت سره پخلاشی، و بال لری.
عشق چوک ده، چنارگل چوک ده.
دی خوشحال خیلو ده کلی دی.
چه؟ دا کلی چیرته ده؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یو ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خان، له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ډانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم راکا زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
خو څه خبره مو شور دی ولړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منې را ناغست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه مړ اخیسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولې وبس کی کله نا ولو زاینو کی لوبي کوي اوس زده مردار مړ اخوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر اختیا چې ډیر ناولې ده شمسا ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکې یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو ډانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو ډانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ